یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنې خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغه د ادارې په پالیسۍ کې د مخکینۍ د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټونی بلنکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. د بایدن د لوړې په د مراسمو په اړه په دې خپرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه راز به د بایدن مرستیاله کمالا هرس هم در وپېژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې تر دې مقامه رسېدلې. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. تمه ده د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن نن د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه په ځای کړي. او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایراني چارواکو یو ایراني اصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت ته نومول سوی وزیر انټونی بلنکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه سي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جرګې ته په خبرو کې د جو بایدن لخوا د دفاع وزارت لپاره ټاکل سوی وزیر جنرال لوید آستن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې افغانستان نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. امریکا او طالبانو د تیر 2000 کال د فبروري پر 9 د سولې به هوکړه لاسلیک کړي چې یوه برخه یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په بدل کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدل وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې ورته سي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسن سپین ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړی د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه اسکر ځای پر ځای شوی دي. امریکایي چارواکو وروسته ترغه په پلازمینه کې امنیتی تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نشته کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. د افغانستان خبرونه وایي چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي افغان پوځیانو د کندهار په څلور ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي اعلامیه له مخې افغان پوځیانو په ارغنداب، پنجوایی، میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې شپږ څلوېښت طالبان ووژل سول او 13 تنه یې ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادا په اړه څه نه دي ویلي. خپل وخت سرچینو هم د دې مرګ ژوبلې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بلخ والی وایي د یو تښتول سوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول سوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې ورتښتول سو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړه. تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالر وغوښت. بخشی د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست تیر شنبه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لرې کړی سي. د تښتونې د دې قضیې په تړاو د بلخ ترڅنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهرې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې راځي چې په وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه له راپورونو خبر دي. په اعلامیه کې د دغه شخص د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. او دا منتخب ولسمشر جو بایدن دوه سپیان میجر او چمپ له څلور کلونو وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته ستانسي. میجر او چمپ کله چې جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و کلونه په سپینې ماڼۍ کې تیر کړي وو. میجر او چمپ دواړه د جرمن شپرد له نسله دي. دا ډول سپیان غښتلي او اکثر ژغورندوی دي چې له پولیسو سره هم وي. د امریکا اکثر ولسمشرانو په سپینې ماڼۍ کې کورني حیوانات اهلي سپیان او واړه پاپیان یا پیشوګانې ساتلې. ډونالډ ټرمپ شایي په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې یوازینی ولسمشر و چې سپین ماڼۍ کې سپی یا پیشو نه ساتله. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغې د ادارې په پالیسۍ کې د مخکېنی د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټوني بلینکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. پر دې سربېره دغه راز دا به هم واوري چې افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي.
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووځي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووځي.
ډیری افغانان غواړي چې امریکا له د افغانستان له دولت سره پر امنیتي تړون ودرېږي.
د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري.
د بایدن مرستیاله کمالا هرس به هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې تر دې مقامه رسیدلې. دغه راز به په واشنگتن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره ترتیباتو په تېره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکو. او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ چې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي تېره شپه د خدای پامانۍ په وینا کې خپله دوره بریالی وبلله. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. واشنگتن به نن د یو نوي پړاو د پیلېدو شاهد وي. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په کابل کې د جو بایدن د ادارې ته هم ډېر سترګې ور اوړي. له مخکې انټوني بلینکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. هغه موافقه چې د دواړو لورو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 شوې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د حکومت مشران چندان له دغې موافقې راضي نه دي. په تېره بیا افغان ولسمشر اشرف غني هم تېره اونۍ وویل چې په دې موافقه کې ډېر مسایل ګوند دي. طالبانو هم ویلي چې د امریکا نوې اداره د جو بایدن اداره باید پر دغې ژمنې عمل وکړي. دا هغه موضوعات دي چې له کابله زما همکار راغون کړي دي. نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
نور چې د امریکا نوی حکومت هوډ لري څوله طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه ورزوي چې تیر کال د فبروري په 28 د افغانستان د جګړې د پای لپاره لاسټیک کړه. د دې هوکړې د ځوانې خبره د نوي ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی وزیر انټوني بلینکن د سنا جرګې ته کړي. انټوني بلینکن وایي واړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه شي په اړه خبرې شوې دي. بیا زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هېڅ پایله به ونه لري.
I don't believe that
دی وایي زه باور نه یم چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ هر ډول هوکړه د روسیې شاوخوا ټولو قانونو ته لاسته راوړنو د ساتنې پرته چې د افغان مېرمنو نجونو لخوا ترلاسه شوي پایښت لري، موږ زده کړو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو، او چېرې هر ډول هوکړه کېږي موږ ځان باوري کوو چې دا حقونه ټیل خوندي کېږي. زه دا تاییدوم چې دا اسانه کار نه دی، ولې موږ بیا هم احتیاط وباسو. امریکا او طالبانو ترمنځ د شوبې هوکړې ټول جزئیات بربند نه دي، خو هغه څه چې رسنۍ شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو بریکون، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو وشتل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د پای یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړه لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سېشنبې په ورځ ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا له دې وړاندې هم دا هوکړه مبهم یا له پټو خبرو ډکه بللې ده، خو تازه یې د بایډن د ادارې د نویو څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید اسټین هم د افغانستان د جګړې په پای ټینګار کړی دی. ښاغلی اسټین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې جګړې په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا داد هم مهم ده چې دا هیواد نور د امریکا د ګټو لپاره هیڅ ډول ګواښ نه شي پېښولی.
I think this conflict needs to
come up on da jagra bay ta pay ta urasigi mog bay ye bi hokri ta urasigu aw haga dawal chi da amerika muntakhab ulasmasri gwari mog gwaro paratun ki ki da afghanistan uinu chi mutahida ilat ta is dawal khatar nagi la ham de khabala par har dawal atrah kare tamarkuz muhim de trying to show
د امریکا نوې حکومت ته له طالبانو سره د شوي تړون ارزونه په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کیږي چې په قطر کې بیا د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د جمهوري دولت مرکزي پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپاري او هغوی ته پته مدي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی دا هم په طالبان پور پورې کوي چې رغونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي، خو طالبان بیا وایي چې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپلمنځي بحثونه روان دی او د پای وروسته به دغه مذاکرات دوام وکړي.
بله مننه انکور ودان. قدر من اوریدونکو واموریدل چې د بایدن د ادارې د کابینې دو مهمو غړو د بهرنیو چارو چې د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د دفاع د وزیر په توګه به د هغه په اداره کې دندې مخته وړي. پرون د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته په افغانستان کې د خپلو سیاستونو په اړه یو څه رڼا واچوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند د غرض انټونی بلنکن ویل چې د طالبانو سره د امریکا د شوي تړون به له سره ارزونه وکړي. د غرض جنرال لوید استن ویلي چې دا ډاډ باید ترلاسه چې امریکا نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. طالبانو بیا ویلي چې د بایډن اداره باید د فبروري د 9 تړون عملي کړي او د دغه تړون عملي کېدل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. له بلې خوا د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوو هم د جنوري له 15 راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې په دغو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دواړه لوري پر دې کار کوي چې د اجنډا کې کوم مسایل راغونډ کړي چې پر هغو خبرو ته دوام ورکړي. خو په واشنگتن کې د نوې ادارې له بدلون سره ډېری افغانان هم تمه کوي چې دغه نوی بدلون به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د نوې اداره به د سولې د پروسې او جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي؟ د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د 2 د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 2 وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روهینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
جو بایډن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق و بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایډن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړ مراسم ترسره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
چې افغان ښځه غواړي په عمل غواړي چې وګوري، هغه دی چې ختم د جنګ دی، او بله دا دی چې د ښځو کوم کارونو کې مسایلو کې باید توجه جدي وشي. او ماون چې د جو بایډن یو ښځه دی، د هغې نه هم زمون خواهش هم دا دی چې د ښځو کارونو باندې توجه زیاته وشي، او په صلح خبرو کې باید ښځو د عملي کارونه وشي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریض کال به د نویو پروګرامونو په پلي کېدو سره د هېواد د غالیو صادرات د پام وړ ډېر سي. د دغه وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د جمهوري ریاست د مقام په منظورۍ سره په روان مریض کال کې د غالیو صادراتو لپاره شپږ سلنه سبسایډي په پام کې نیول سوې چې د غالیو په صادراتو به مثبت اغېز ولري. په اعلامیه کې راغلي د غالیو ستر نړیوال بازار په جرمني کې دی. او یاد وزارت جمهوری ریاست ته دغه هیواد لپاره د سوداګرۍ اتشې وړاندیز استولی چې دا به هم د غالیو په صادراتو مثبت اغېز ولري. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه دی ویلي چې روان کال څومره متره غالۍ صادرې شوي او په راتلونکي کال کې به څومره صادرې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې غالیو اوبدونکو او د غالیو سوداګرو په نړۍ کې د سوړ بازار له امله شکایتونه درلودل. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د املوکو حاصلات سل ټنو ته رسېدلي. عبدالهادي قرلوق وایي چې په کندوز ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې د املوکو باغونه کېنول سوي چې حاصلات یې کال په کال زیاتیږي. د ښاغلي قرلوق په خبره د دغه ولایت په مرکز امام صاحب دشتي ارچي قلعه زال او چهردي ولسوالیو کې د املوکو باغونه سته. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني یو بیې یو امریکایي ډالر او اوی افغاني شل پونه یو اروپایي یورو درې نوي افغاني څلوېښت پونه یو پاوند یو سل څلور افغاني یو سعودي ریال شل افغاني څلوېښت پونه زر ایراني تومان درې افغاني پنځه پنځوس پونه زر هندي روپۍ یو زر پنځه څلوېښت افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغاني.
ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کې وي. هغه هم وروسته د امریکا د جنجالي انتخاباتو او دغه راز په کانګرس د دوه اونۍ مخکې برید نه وروسته چې په واشنګټن کې د دغه د لوړې مراسمو لپاره هم سخت تدابیر نیول شوي دي. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دود خلاف ولسمشر ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. دا چې څه ترتیبات ورته نیول شوي په دې مراسمو کې څوک ګډون کوي دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی ملالۍ جان که اوریدونکو ته ووایې د دغو مراسمو په اړه.
سلامونه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل چې اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ شي خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي، لکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع شوی او همداراز د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم زیاتې شوي دي. د یادولو وړ ده چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړې وو او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل شوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د ده د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پخواني دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخواني ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن په دغو مراسمو کې وي. پخواني مشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کلونو دی او ویلي دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې ترڅنګ به اتلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دغه مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1989 کال راهیسې یعنی په 1225 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو بیا هم ازادي راډیو اوري د مراسمو لپاره د وروستیو تیاریو مو خبرو. خو کمالا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبره ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د نن د وفاداری لوړه کوي. هغه څوک دا کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړی دي په دې اړه تفصیل اجمل اندراندي کوي.
Protecting our democracy takes struggle. زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي. باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکي به تر کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. موري هندي ټبري او پلاری جامایکایي دی. موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوت راغی چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو.
کمالا کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودی سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جمایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنی ټاټوبی جمایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدېږي که نه، خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نه شي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د کاملا هاریس په باب مو واورېدل چې لومړنۍ هندي افریقایي اصله د امریکایي ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه به نن د وفاداری لوړه وکړي. مخکې مو دغه راز واورېدل چې د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. تېره شپه د خدای پامانۍ وینا وکړه، هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره یې د بریا هیله وکړه. ټرمپ دغه راز وویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې انترلاسه شوی دی. نور بل سفیر لاستانګ زی واورو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 53 ولسمشر په توګه د خپل کار د پایته رسولو په مناسبت په ورستۍ وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 53 ولسمشر په توګه خپل دنده پایته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاسته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډېر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یوه دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستې منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
New administration
موږ به نوی پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ولسمشری ټاکنو کې چې 13 نومبر وشوې، ډیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډېره یې هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنه کړه. د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډېر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړې. یوه مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوښته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالی په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي، هیڅکله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاح شو. تمه ده سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاح ته رسیدګي وکړي.
د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خدای پامنۍ د وینا مهمې برخې وې چې تېره ورځ ملت ته کړې وې. نن ټرمپ واک بایدن ته سپاري. البته نن به د هغه د لوړې په مراسمو کې نه وي. بایدن به نن لوړه پر ځای کوي. افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي؟
نوم یې غلام علي خانجي ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مو دا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري، هغه هغې کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم فرید احمد بادور، کندهار یو تن اوسیدونکی.
دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د بایزتي سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزتي سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخه څخه هم بډای شي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو نظرونه چې د بایډن له ادارې څخه د تمې په باره کړی وو. د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو خپرونې اوري نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. تاسو لپاره به هم یو فرصت دی. موضوع هم همدا په امریکا کې د نوي ادارې بدلون منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. د افغانستان د جګړې او د سولې دواړو میراثي غاړې ته لویږي. تاسو فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي او سول به ټینګ شي؟ خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیز خپرونه مه هېروئ. خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلینکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه شي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې شوې دي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې افغان پوځیانو د کندهار په څلورو ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلې دي، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا وکړه. دا پیښه پرون په ګیزاب ولسوالۍ کې شوه. د بلخ والي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون یوویشت کسان نیول شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دواړو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوي کسانو شمیر تر 400,000 اوښته. د دواړو لوري د دې وبا د لا خورېدو د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون کمپاینونه چټک کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.